ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ
پاکستان کی افغانستان کی دی ونی میو دلتا واشنگٹن ڈی سی کی درز یولس بجے شیوی ڈیو ریڈیو پا دیو ساتا خبری خبرونه کی درتا زو وکیل خان
او زو نوشیروان کلندر
هر کلی وایو پا امراگرزو دوست وقت تازا و مهم خبرونو سرٹکو تا
قطر کې د خبرو وروسته افغان طالبان وایي جګړه به نه ودروي او امن خبرې به هله شروع کوي چې د هیواد نه ټول غیر ملکی عسکر وځي. قطر کې د طالبانو او حکومتي نمائندګانو خبرو په حق له د سولې عالی شورا یو غړي ډیو ریډیو ته ویلي راتلونکي امن خبرو لپاره به لاره اسانه شي.
د امریکا ټیکساس ایالت کې پولیس وایي د پیغمبر اسلام خاکو نمایش په وخت دوه بریدکونکي وجل دي. چارواکي وایي دغه کسانو په جنګلو لا نه ده شوی.
او د هند چارواکي وایي ملګرو ملتونو ورته د ممبئی ترهګر بریدونو کې ککړ تندروا ډلې لشکر طیبه کمانډر زکیو رحمان لکوی محاکمه کولو په اړه باور ورکړي. زکیو رحمان لکوی د پاکستان عدالت ممبئی ترهګر بریدونو کې د شواهدو نشوالی په سبب سو ورځې وړاندې خوشې کړو.
بل پلو ته څېړنکاران هم وایي چې د زکیو رحمان لکوی دغه معامله عدالت ته کوټلي ثبوتونه وړاندې کولو بغیر نه سي هواري دي.
دا اوس ټکی د سیمې او نړۍ سره تړلې مهم موضوعاتو باندې یو شمېر مهم راپورونه مرکې د ډیو ریډیو د دې ساته خبری خپرونه برخه دي. ډیو ریډیو سره اوسې په اول پام شي د خبرونو تفصیل ته.
افغانستان کې د امن لړکی په قطر کې د افغانستان حکومت او د مخالفه وسلوالو ډلو استادو ترمنځ د پګواش تنظیم لخوا را جوړی شوی دو ورځنی غونډې په اخیره افغان طالبانو خپل زاړه شرطونه تکرار کړي دي. پګواش تنظیم نړۍ کې د سولې او روغې جوړې غونډو را جوړولو په سر د نوبل امن جایزه هم ګټلې ده. پګواش تنظیم خپل بیان کې ویلي دي دا د امن لپاره سبا ضابطه خبرې اترې نه وي بلکې دا یو غیر رسمي ناسته وه چې ټولو ډلو پکې خپلې خبرې اترې وکړې. د طالبانو د ډلې یو مشر شیر محمد عباس ستانکزی د غونډې وروسته ویلي د ترسو ټول غیر ملکی ځواکونو افغانستان نوی پریښودی او قطر کې د طالبانو رابطې دفتر بحال نشي د روغې جوړې عمل په وړاندې نشي تللی. د سولې عالي شورا یو حکومتي غړي حبیب فوزي ډیو ریډیو ته ویلي چې غونډې سره به راتلونکي امن خبرې اسانه شي.
د افغانستان سرخار کابل کې نن د ګل پر وز د لوی سارنوال د کارمندانو په یو ګاډي ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او شل نور جوبل دي. د کورونو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د پیښې په اړه ویلي یو ځانمرګي برید کوونکي د بارودي موادو ډک ګاډې د دارالامان په سیمه کې د افغانستان د لوی سارنوال د کارمندانو د بس تیرېدو په مهال الوزولې. وسلوالو طالبانو د برید ذمواري قبوله کړې ده او ویلي دي چې په دغه پیښه کې یو شمېر مرګ جوبل اړولی. د کورونو چارو وزارت لخوا خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې وسلوالو طالبانو د افغانستان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ کېدو د یاد جګړې توان نه لري نو دغه رقم بریدونه کوي. د طالبان لخوا تیره میاشت په پسرلي د عملیاتو پیل کېدو نه پس په سرخار کابل کې دا لومړی برید دی.
د خیبر پختونخوا بټګرام ضلع چارواکي وایي د الای سیمه کې پینځه ځانمرګي برید کوونکي نیولې دي. چارواکي زیاتوي امنیتي ځواکونو د یوې کاروایۍ په وخت د دوی څخه خودکش جیکټونه بارودي مواد او پوځي وردی هم ترلاسه کړي دي. خدای نه دی ویلي چې د وسلوالو تعلق د کومې ډلې سره دی. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
د استخباراتي ادارو د مامورینو سره یو ځای د پولیس لخوا د غمدیات چې د لای په چیران کلی کې ترسره شوی. د پولیسو مشر جانزیب خان په وینا چې دغه نیول شوی چاودیدونکي مواد او بمونه تر هغرو په بټګرام کې کارولې شو.
د کی یو خو های ایکسپلوسیو هغه د تقریبا سنو کې جی های ایکسپلوسیو میټریلو د بارود نو دا به د سنو د مکسکی او بیا د تقریبا کوم د دینه پنچي جی ای ریز او مختلفه غمونه جوړوي شي سیدونه جوړوي شي دا غو دغه میټریلو مصر پرم کار د پکې بالویرینګ په دینه علاوه د ریموټ موبایل بیټریز دا
پولیس چارواکو په وینا د عملیاتو په وخت د غنیول شوي تنانو څخه پلټنې روانې کړې دي، خو تر دې دمه په دې اړه معلومات نشي شریکولی چې آیا دغه عملیاتو کې د کومې ترهګرۍ ډلې سره تعلق لرونکي نیولې دي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، ایبټ آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کمیټې هندستان ته باور ورکړی چې په خپل راتلونکو غونډه کې بعد کال 2008 ممبئی ترهاګر بریدونو مرکزی ملزم زکیو رحمان لکوی په معاملې باندې بیس کوي. هندستان ملګرو ملتونو ته خواست کړو چې په دې مسله کې د خپل رول لوبوي. هندستان د پاکستان یو عدالت لخوا د زکیو رحمان لکوی په ضمانت خوشي کولو د کول د ملګرو ملتونو د روایتو پر ضد بللي، او د ملګرو ملتونو لپاره د هندستان سفیر په یو خط کې ملګرو ملتونو ته ویلي چې دا معامله د پاکستان سره اوچه تکړي. یاد وي چې لکوی د اپریل په 9 نیټه باندې د هغه محل خوشی کړی شو کله چې د لاهور های کورټ د هغه نیول غیر قانوني وګرځول.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری په نیروبی کې کال 1998 کې د امریکا په سفارتخانه بمی چودنو کې وجل شو تانانو ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې دي، او د دې ترڅنګ یې ویلي دي چې په کینیا کې د پرله پسې بریدونو په جواب کې به امریکا د ترهګرۍ په ضد د کینیا هیواد مرستې جاری ساتي.
پولیس وایي د امریکې په جنوبی ریاست ټیکساس کې دوه حمله کوونکي وجل دي. د پولیسو په وینا حمله کوونکو د پیغمبر اسلام د تصویري قاکو جوړولو په مهال د یو سکول نه بهر په ساتونکو ډزې کړې وې. دغه پیښه تیر ماښام ناوخته د ډالس ښار سره نږدې ګارلینډ کې رامنځته شوې ده. راپور نه وایي په ډزو کې یو ساتونکي جوبل شوی، خو حالت یې د خطرې نه بهر دی. د ګارلینډ ښار چارواکو ویلي د ډزو کوونکو په ګاډي کې د ممکنه بم د موجودګۍ تلاشي کړې او د دواړو کسانو په جنګلو لانه ده شوې. تفصیل د وایس اف امریکا یو راپور کې درته زموږ همکار ارباب محمود لړ وړاندې کوي.
د دغه تصویري مقابلې تابع د امریکن فریډم ډیفنس انیشیټیو نوم تنظیم کړی و، او د مقابلې د ګټونکو لپاره د $10,000 ورکولو ویل شوي وو. د تنظیم په ویبپاڼه ویل شوي چې دغه مقابلې ته 350 خاکې لیږل شوي وې، کومې به چې د اظهار رائے د آزادې علامت وي، او دا به ښکاره کړي چې د امریکې ولس به د متشدده اسلام پالو په یره کې رانشي. د هالینډ سره تعلق لرونکي اسلام مخالفه سوچ لرونکي سیاستدان هریټ ویلډرز د دغه مقابله مشر ملمو هغه تیر شپه ویلو چې امریکا ته په غیر قانونه مسلمانانو پابندي لګول پکار دي. هغه په ټوئیټر باندې د ډزو د پیښې ویلي او زیاته کړې یې ده هغه د خپل وینا وروسته د ودانینه وته دي. مسلمان د پیغمبر اسلام تصویري خاکې جوړول د مذهب سپکاوی ګڼي. د روان کال جنوري په میاشت کې دوه انتها پسندو د فرانس تنزیه رساله چارلی ابدو باندې حمله کړې وه چې پکې د پیغمبر اسلام خاکې خپرې شوې وې. په دغه حمله کې 12 کسان وژل شوي وو. تیر اونۍ د چارلی ابدو کارټون جوړونکي رینالد لوزیر ویډیو چې هغه به اوس د پیغمبر اسلام خاکې نه جوړوي ځکه هغه ته اوس د دغه موضوع سره دلچسپي نشته.
په نایجیریا کې چارواکي ویره تختول شو خزور خلاصولو لپاره پوځي عملیات سرته رسیدلې دي. د عملیاتو په وخت پوز د بوکو حرام د ولکینه په سلګونو خزه رازادي کړې دي. خو ځنې بچو خزو میډیا ته ویلي دي چې د 200 ملګری په لارو کې خخکړې شوې د بمی 14 له عمله مړې شوې دي. د نایجیریا کامی بیړنی ادارې نیمه د اتوار په ورځ ویلي دي ټول یې 215 یا خزې رازادي کړې دي چې دا وخت یې په کډوال کیمپ کې طبي او نفسیاتي درملنه روانه ده.
نیپال کې راغلی د 2.8 درجې زورورې زلزلې په نتیجه کې د وجل شو کسانو شمیر د 2200 نه سیوا شوې ده، او چارواکي وایي چې 400 کسان یې د ملبې لاندې څخه ژوندۍ روباسلې دي. دا په داسې حال چې د هیواد سره مرستو لپاره د امریکایي مارینز په شمول نړیوال ځواکونه نیپال ته رسیدلي. پولیسو ویلي چې په تازه روخ باسلې شوي کسانو کې د یو تن عمر 100 کاله د پاسه دی.
د اسرائیل صدر ریون ریلن د ګل په ورځ ویلی دی د نسلی تعصب په ضد په احتجاج کوونکو ایتوپی یهودیانو تشدد زاړه زخمونه راتازه کړی دی. دا خبرې نوموړی د اتوار په ورځ په تل ابیب کې د ایتوپی یهودیانو لخوا د احتجاج په وخت د پولیسو مظاهرچیانو ترمنځ د نښتو پس کړی دی. د ګل په ورځ به په داسې حال کې نور احتجاجونه کیږي چې وزیر اعظم نتنیاهو د ایتوپین جیوش د ټولنې غړو سره ویني. یاد دی چې په اسرائیل کې دا وخت 1,15,000 ایتوپین یهودیان ژوند کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی په قطر کې د اتوار او نن د ګل په ورځ باندې د افغانستان د حکومت او مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ خبرې اترې د یو کانفرنس په وخت باندې شوې دي. په بنیادي توګه باندې دا د یو تنظیم چې په ګواښ نومیږي او د نړۍ کې داسې قسمه غونډې را جوړوي د سولې او دروغ جوړې په اړه باندې او د نوبل امن جایزه یې هم ګټلې ده. دوی دغه دوه ورځنی کانفرنس خو په هغه کې ټولو خلکو ته د خبرو کولو اجازت ورکړو چې د افغانستان د امن په اړه خبرې اترې وشي. په هغه کې د افغانستان د حکومت عالی شورا افغان طالبانو هم خبرې اترې کړې دي او په دغه کې د افغانستان د ښځو د یوناما نمائندگی هم او د پاکستان نه پکې هم استادو ګډون کړو. د دغه په اخیره باندې طالبانو خپل یو بیان کې ویلي دي چې تر څو پورې غیر ملکی ځواکونه نوې وته او د قطر دفتر یې نه پزی شوی نو امن طرف ته مخکې تګ نشي کېدی. نور تفصیل یې مونږ سو شیبه وړاندې د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړ نه پوښتلی دغه تفصیل تاسو په امره ګرځو.
تر ټولو وړاندې به زه خپل اوریدونکو ته وایم چې په قطر کې د آزادي خبرې اترې غیر رسمي وي او تر څلوېشتو پورې کسانو پکې برخه درلوده او دوی د یوه هم اړخ استازیتوب نه کوي. برخوالو کې د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا د افغان طالبانو مدني ټولنې فعالینو ځینې ښځو او د یوناما چارواکو تر څنګ له پاکستان څخه هم خلک شریکو. د دوو ورځو د خبرو په دوران کې د پګواش موسسې لخوا و برخوالو ته په وار وار د سپیناوي کې دی چې دوی د هیڅ استازیتوب نه کوي. د پګواش ادارې سیکرټری جنرال پی کوټا راموسینو د ادارې په ویبپاڼه د کانفرنس یو لنډ غونډې ریپورت خپور کړی چې پکې ویل سوي برخوال په 1500 ټکو ډیر زیات موافق وو. ګوا چې دا غیر رسمي خبرې وي نو لهذا څه داسې مشترکه اعلامیه نه ده جاري سوي، خو د پګواش په ویبپاڼه چې څه ویل سوي دی له هغو څخه به غټ غټ ټکي زه درته بیان کوم. اول دا دی چې په افغانستان کې امنیت راوستل او د جګړې ختمول، ولسی مرګ ژوبله ختمول، کڅه هم د مسولیت باندې هم خبرې وسوي چې د طالبان حکومتي ځواکونه او کنړیوال ځواکونه لاس لري، خو د ولس د ځان او مال د ساتنې په اړه ټول موافقو. برخوالو د نړیوال ځواکونو ته بشپړه وتلو مخکې د افغان سیاسي ګوندونو ترمنځ په یوې موافقې هم ټینګار وکړ او ویل له یوه ګوند سره باید زیات وبونسي. د طالبانو نمونه دي له تور فهرست څخه وایستل سي او سیاسي بندیان دي خوشی کړل سي. اداري فساد او د مخدره موادو کرل او خرڅول ټولو د اندېښنو وړ خبره وګڼله. د ښځو او نارینهو د یو ډول تعلیم او اقتصادي پرمختیا په باب هم دي ټوله متفق وو. په افغانستان کې د سیاسي نظام جوړول او اساسي قانون کې بدلون باندې هم موافقه شوی او دا چې په افغانستان کې به په هر حال کې یو اسلامي حکومت وي، خو په دې کې به لژکیو ته بشپړ احترام او د هغوی د حقونو د ژغورنې ډاډ ورکول کیږي. ټول برخوال د طالبانو په شمول په دې موافقه چې داعش یا د اسلامي ریاست وسلواله ډله د افغاني ټولنې لپاره په هر معنی یو نه آشنا ډله ده. د دې ترڅنګ د گاونډي هیوادونو سره شی اړیکې ساتل او له هغوی څخه په افغانستان کې د سولې، کراری او ثبات په باب د مثبت رول غوښتنه او د جوړجاړي لپاره د طالبانو د دفتر د شتون په باب هم موافقه شوی. خو دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانکزی بیا له دې خبرو اترو وروسته په خپل یو بیان کې چې هم دې غونډې ته خبر کړ، ویل چې دوی افغانستان کې سوله غواړي، خو دا تورې هم ولګوي چې افغانستان حکومت د سولې د خبرو لپاره یو واضح پلان نه لري.
کاکړ صاحب، د دغه غونډې مهمه فرق څوک لچا خبره چې اوریدل ضروري؟
یقینا هم د غونډه کې لکه څنګه چې ما وړاندې ذکر وکړ، د افغانستان د حکومت پلاوی شامل وو، په دې کې د سولې د عالی شورا پلاوی شامل وو، په خپل وسلوال طالبان شامل وو. خو رازم هم د غونډې د جوړښت خواته هم چې هغه لکه څنګه چې ما ذکر وکړ، په ګواښ لخوا د جوړ شوی ده او د قطر د حکومت ملاتړ هم ورسره وو. دغه ادارې د سولې نړیواله جایزه هم ګټلې ده او مقصد د دې ادارې دا چې د جګړې پر ځای د خبرو اترو لاري د شخړو هوارول او کل ارخونه یو بلته رانس د کول دي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د سولې دالي شورا لخوا شل کسیزه پلاوی شامل وو، خو ورسره د مدني ټولنې سازمانونه یونما او ځینی افغان شزي هم شامل وي، او د طالبانو لخوا اته کسیزه پلاوی په دې کې برخمن وو او هغوی په دې خبرو کې برخه واخیسته. د پاکستان لخوا هم یو پلاوی پکې شامل وو.
او د چا په هڅو چې د غونډه را جوړ شوې را په غواس په دغه باندې کولیګه خبرو کې آیا د امریکا او د پاکستان په کې هم سره رول وو کنه؟
د تر ټولو مخه به هم زرا سم د پاکستان او د امریکا د رول په حواله سره پښکارا خداسي رول نه معلومیږي. خو پاکستان تر دې وړاندې ویلی و چې دوی د دې خبرو اترو هرکلی کوي او د مثبت نتیجو منتظر دي، او دا چې طالبان باید له افغان حکومت سره خبرې اترې وکړي. او یقینا هم په افغانستان کې سوله نه یوازې د امریکا بلکې د ټولو نړیوال ځواکونو د ځواکمن هوادونو او د هر نړۍ خواهش دی او د ارزو د چې په افغانستان کې امن راشي. نو یقینا هم چې فریقان یو بل ته خبرو اترو تر نږدې کیږي او چې کومه مسلې دی هغه لمنځه ځي، نو دوی به هم لا تړکوي.
ډیر مننه کاکړ
صاحب. تاسو څخه هم.
ګران اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د ډیو ریډیو همکار نشر کاکړ تفصیل درته وړاندې کوو. هم دغه غونډه چې د پګواش تنظیم لخوا په قطر کې را جوړه شوې وه، د دغه پاړه باندې یو بل رپورت هم د افغانستان لرو. کمال سادات په رپورت راکوي. خو پګواش تنظیم څنګه درته وې دغه نوم به تاسو اوره اسه خوده زوړ، خو زم غوریدونکو لپاره ممکنه ده چې ځنه نوې وي. پګواش تنظیم په کال 1955 کې اولنې غونډه کړې وه. دا د کینیډا یو کلی دی، د هغې نوم پګواش دی. د هغې په نوم باندې چونکې هلته دغه غونډه شوې وه، په هغه نوم باندې دا تنظیم را جوړ شوی دی. او په دې کې د تاریخ لوی ساینسدانان لکه البرټ آینسټاین او برتن رسل د برتانیې چې کوم لیکوال او فلسفي دی، هغه داسې خلک هم پکې شامل وو. او دوی په نړۍ کې د امن لپاره چې کوم داسې قسم غونډې را جوړوي، او دوی په ډیرو داسې غونډو را جوړولو کې کامیاب شوي هم دي او تنازعات یې حل کړي هم دي. دا چې د دغه غونډې وروسته طالبانو یا د حکومت لخوا د ریزونه را روان دي، د ډیو ریډیو خبریال کمال سعادت په هم د افغانستان د سولې عالی شورا د یو مشر سره خبرې کړې دي او نور خلک په څه تاثر لري رپورټ یې په جوړ کړی دی او ردو تستا سو پام را ګرځو.
د سولې عالی شورا چې دا د حکومت لوري د سولې د خبرو د پاره جوړه شوې شورا ده. د دغه شورا غړي مولوي حبیب الله فوزي مونږ ته وویل چې کته هم په دا شورا یو غیر رسمي شورا او د دوی کسانو په رسمي ډول په کې ګډون ونه کوي، خو دوی دا خبره هم وکړه چې بیا هم دغه شورا کې چې کومې خبرې وشوې، د راتلونکي د پاره چې کوم پروګرامونه ونیول شول، هغه ډیر مهم وو. دوی وویل چې د داسې ناستو نه اوس داسې څرګندېږي چې داسې ناستې به په راتلونکي کې کیږي او دوی دا مثبت ورزواله. دوی هم دا شان دا خبره هم وکړه چې په دې شورا کې په دې کانفرنس کې چې کوم کسانو ګډون کړی او آزادی طالبانو له طرف نه وکړه، د اسلامي طرف نه یا افغان حکومت نه یا د افغانستان کوم مخور کسان وو، دوی دغه کسان هم مهم وبلل او دا خبره هم وکړه چې دا به د افغانستان کې د سولې لپاره او د افغانستان کې د امنیت لپاره مهم رول ولوبوي.
سمه کمال صدا صاحب، بل کوکتی شنو په داسې رقم خبرې ترې چې کله د افغانستان د حکومت یا افغانستان د چارواکو او یا دغه شانتي د طالب وسلوالو چې کوم مشران دي داغي ترمنځ کیږي، په دې کې زنانه او تمکنه ور کول کیږي، نو د افغانستان په پارلیمان کې هم زنانه ناست دي او دغه شانتي د سولې علي شورا چې کوم د په دې کې هم زنانه غړي توپ لري، نو هغوی څه نظر لري د دې پروسې په حق لبانې سوای؟
اصلا کې دلته په افغانستان کې په حکومتي او حکومتي ادارو کې میرمنې پراخ ګډون لري، میرمنو په تجارت کې هم ښه وده کړې ده، همدغه میرمنې د سولې عالي شورا غړي یا ممبران هم دي، خو دوی وایي لال دي، دوی وایي چې کله هم چې د سولې عالي شورا په داسې لوړه کچه باندې چې څو خبرې کوي بیا له میرمنو سره سلا مشوره پکې نه کیږي، میرمنې په هغه کې مجلسو کې کینی نه، د مدني ټولنو ځنې میرمنو هم همدا غوښتنه کړې وه. څو شپې وړاندې ما د مدني ټولنې له یوې فعالې میرمنې ندیه بوري سره خبرې وکړې، هغوی دا خبره وکړه چې حکومت باید دې ته خورا ډېر پام وکړي چې کله هم داسې خبرې کیږي باید میرمنې پکې وي، چې میرمنې خپلو د خپلو حقونو خبرې پکې وکړي. بله خبره دې دا هم وکړه چې دوی د سولې طرفداران دي، په افغانستان کې باید جنگ ختم شي، سوله راشي، خو اندېښنه یې په دې کې وه چې طالبان سره سوله کیږي، افغان حکومت له دوی سره سوله کوي، نو آیا بیا به هم میرمنو ته خپل حقونه ورکړل شي؟ که طالبان به د پخوا په څیر میرمنې دفترونو ښوونځیو ته نه پرېږدي. خو دلته یوه مهمه خبره دا ده چې د افغان حکومت شرط دا دی چې طالبان به د افغانستان اساسي قانون مني، د افغانستان په اساسي قانون کې میرمنو ته ټول حقوق چې دي ورکړل شوي دي. که چیرې داسې وشي بیا به د میرمنو دغه ګیلې رفع شوي وي، دوی ته خپل حقوق چې دي هغه ورکړل شوي وي.
زموږ د ډېر مننه کمال صدا صاحب.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د خبر باندې هم اوس سړنکارانو ترمنځ باسونه روان شوې دي چې د قطر کې د کمی خبرې اترې چې د پګواش تنظیم په مرسته باندې را جوړ شوی وي، اگر چې دا باضابطه خبرې خونه وي، دا یو کانفرنس وو، په کانفرنس کې بیلابیل ډلو خپل نظرونه وړاندې کړي دي، خبرې وړاندې کړي دي، خو سړنکاران وایي چې طالبانو د وړاندې په مقابله کې اوس په خپل رویه کې نرموالی ښودلې دي، او دا ښایي چې په راتلونکي کې به خبرې اترې په وړاندې باندې لاړې شي. د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین په د سړنکارانو سره خبرې اترې کړې دي او رپورټ په تیار کړې او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
علی شورا د استادو ترمنځ تر سره شو خبرو کې د طالبانو لخوا یو ځل بیا د سولې د عمل په لار کې د اتحادي ځواکونو د غلطه موجودګي یو خن ګرځول سمانا لري. په دې حق له سیړونکو وای دا ښکاری چې طالبان پرې کړي خبرې صرف د امریکای سره کول غواړي. په خلیجی هیواد قطر کې د افغانستان د سولې د عالی شورا او د طالبانو د استادو ترمنځ شوې دورزنې خبرې یو ځل بیا بے نتیجې ختمې شوې دي، او طالبانو د خپل هغه زوړ شرط په تکرارولو سره د افغان دولت نه دا غوښتنه کړې ده چې د هغوی د سیاسي دفتر حیثیت ته ومني، او دا چې د افغانستان څخه د غیر ملکی ځواکونو د وتلو په اساس مفاهمتي عمل مخ په وړاندې تلیشي. سرګند دی وی چې په تیرو وختونو کې هم د امن او د سولې د خبرو د هڅو کومه نتیجه نه و راغلي، او په کال 2013 کې هم دغه شان یو هڅه شوې و د کوم لاندې چې د امریکای په وینا باندې قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل شوی و. وخت په وخت د سولې د قیام لپاره د خبرو کېدل او بیا دغه خبرو ناکامه کېدل څه وجوهات لري، او طالبان په اصل کې داسې څه واړي د کوم په بنیاد چې د امن بهیر مثبت پایلې ولري؟ په دې حق له اسلام آباد کې د واشنگتن پوسټ خبريال شایق حسین چې په افغان چارو هم جوړ نظر لري وای د افغانستان شخړه دومره جوړه ده او په دې کې بشمیره کردارونه خپل خ او بد کردار لوبوي. او دا خبره چې د افغانستان گاونډي هیوادونو هم تل دغلته د سولې د بهیر د مرستو پشا خپل ګټه په پام کې نیولې دي هم ټیک ده. دی وای افغان طالبان چې کمی غوښتنې کوي هغه دا محل د هغوی د مضبوط پوزیشن سرګندونه کوي، خو کیدی شي کچری د خبرو د عمل مخ په وړاندې لړ شي نو بیا طالبان د اتحادي ځواکونو د انخلا د غوښتنې نه رستو کیدی شي، خو د دې انحصار به هم په افغانستان کې په مزکنی حقیقتونو باندې وي.
ما په دې خبرې باندې بلیو دي چې طالبان د امریکا چې دی همیشه نه چې دی بنیادی فریق ګڼي دي مسلې، نو هغه به چې دی زیات خواهش پیدا وي چې امریکا سره کینی، امریکا سره معاملات وکړي، نو یو خدا دا پوینټ ون دی چې دا خبر وترو کې هغه ډایرکټ وي، مطلب د کیمرې نه لري، میډیا نه لري، وي خدا خبر چې سوپر امریکا سره نه کیږي، نو زه نه ګڼم چې دا خبره به داسې نتیجه خیز سر ثابت شي کم داسې نیر فیوچر کې راتلونکي میاشتو کې کومه د کارونو خبر هم نه کو.
ماهرین دا امید لري چې په قطر کې ترسره شوی کانفرنس کې د افغانستان د عالی شورا د غړو او د طالبانو یو بل سره مخامخ ناسته او خبرې کول په مستقبل کې نتیجه خیز خبرو ته لار پرانستلی شي. اسلام آباد کې سینیر صحافي او د افغان چارو ماهر طاهر خان په دې حقله وایي
په مستقبل کې د نور غونډو هم امکانات دي او داسې به هم امکان لري رد کېدی نه شي چې په مستقبل کې دا د خبرو دا پروسه چې نن یو تنظیم کړی دا کېږي چې سبا بل شي، بیا سبا کېږي چې رسمي شي، نو امیدونه هم شته، هیلې هم شته چې طالبان کم از کم دې ته اوس نشول چې هغې خپلو مخالفینو سره په یو کانفرنس کې کښېني او هلته خپل نظر شریکوي او هلته د بل خبرې هم اوري.
که څه هم پاکستان د افغانانو په قیادت کې د سولې د عمل د مرستې اعلانونه وخت په وخت کوي، خو د قطر د اوسنو مذاکراتو وروسته د طالبانو لخوا جاری شوی بیان کې د کوم هیواد د نوم نه غستلو پترس کې د ټکونه کول چې تر اوسه پورې د افغانستان دننه مفاهمتي عمل مختلف ملکونو د خپلو ګټو لپاره کارولې دي، ښایي چې د افغان طالبانو او د پاکستان د طاقتور اسټابلیشمنت ترمنځ فاصله سیوا شوې دي. خو څېړونکي وایي چې د طالبانو د بیان نه دومره زر دغه مطلب اغستل به بې ځایه وي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو وایي سفر امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د کال 2008 د ممبئی بریدونو مرکزي ملزم زکیور رحمان لکوي چې تیره ورځ د پاکستان یو عدالت د ثبوتونو نشوالي په وجه باندې خوشي کړی دی. د هند یو اعلی چارواکي ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ورته باور ورکړی دی چې راتلونکي غونډه کې به په دې معامله باندې ضرور بحث کوي. د ډیو ریډیو خبریال رابعه پیر په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د ممبئی چاودنو تورنتن زکیور رحمان لکوی په اړه د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل له اړخه په هندوستان ته پر دغه معامله د خبرو د باور کولو باوجود داسې ښکاري چې پاکستان پر دغه معامله اندېښمن نه دی. په دې معامله څېړنکاران هم وایي چې عدالت د ثبوتونو وړاندې کولو بغیر دغه معامله نسي هواریدی. د پریس ټرسټ آف انډیا پی ټی آی تر مخه هندوستان د زکیور رحمان لکوی پر خوشې کېدو سخت اندېښمن دی او په دې اړه په ملګرو ملتونو کې د هندوستان سفیر اشوک مکرجی چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل پر القاعده د بندیزونو د کمیټي سفیر جیم میکلی ته لیکل سوی په یو خط کې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي چې د زکیور رحمان د خوشې کېدو څخه د کمیټي د بندیزونو قانوني خلاف ورزي کیږي. هندوستان دا هم وایي چې د یو کلدم ګرځول سوي تراګر په توګه لکوي چې خپل اساسي منجمد دي، نه خو پیسې ترلاسه کولی سي او نه ورکولی سي، چې له وجې د ضمانت لپاره ورکول سوي پیسې هم د کمیټې د بندیزونو خلاف ورزي ده. خو بل پلو ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم د هندوستان د دغه اندېښنو په جواب کې د ملګرو ملتونو د کمیټې سفیر جیم میکلی که څه هم دا باور ورکړی دی چې دغه معامله به د کمیټې په راتلونکي غونډه کې بحث کیږي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم د یو بیان د لارې دا خبره واضح کړې ده چې د ملګرو ملتونو کمیټې یوازې د القاعده سره تړلې د تراګرو اساسي منجبت کولی او پرې بندیزونه لګولی سي، خو دا ضروري نه ده چې د ملګرو ملتونو بندیز لګول سوي کس په بندیخانه کې هم وساتل سي. بل پلو ته څېړنکاران هم وایي چې د زکیور رحمان لکوي دغه معامله عدالت ته کوټلي ثبوتونه وړاندې کولو بغیر نسي هواریدی. پخوانی سفارتکار زاهد سعید د ډیوه ریډیو سره خصوصي خبرو کې وایي
کمپلیټ ایویډنس نشته، ایویډنس دی چې ورکړی دی چې دا کار دی کړی دی، ایویډنس ډېر کمزور دی، نو هغه هغه ایویډنس نه کنوکټ کیږي.
دوی دا هم وایي چې زکی او رحمان لکوی په دغه معامله د پاکستان او د هند تاریخي نازکې اړیکې یو ځل بیا د تاوتریخوالي ښکار کېدای سي، خو معامله د عدالت لاندې ده چې ثبوتونه غواړي او دغه ثبوتونه تر اوسه نه دي ورته وړاندې کړل سوي. څرګنده دي وي چې هند کال 2008 د ممبئی د 14 مواره پاکستان او د ممبئی بریدونو ماسټر مایند زکی او رحمان لکوی ګرځوي. پر زکی او رحمان لکوی د کال 2009 راهیسې دغه مقدمې روانې دي. د هند غوښتنه ده چې د ممبئی بریدونو په اړه دغه مقدمې دي زر تر زر هوارې کړل سي او زمواره تنانو ته دې سزاګانې ورکړې سي، خو د دوی په ضد د ثبوتونو د نشتوالي له وجې لاهور هایکورټ د دوی په ضمانت خوشي کولو پرېکړه کړې وه. پاکستان حکومت که څه هم درې ځله د امنیت د خرابولو او بیا په یو بله مقدمه کې زکی او رحمان لکوی بندي ساتلی وو، خو د تېرې میاشتې په 9 نیټه دوی هغه وخت د پنډۍ د اډیاله جیل څخه خوشي کړې سو کله چې لاهور هایکورټ د دوی د بندي ساتلو پرېکړه غیر قانوني وګرځوله. د عدالت دغه پریکړه وروسته زکی او رحمان لکوی د ضمانت په توګه د 100,000 مچلکی هم جمع کړي وي. د زکی او رحمان لکوی په خوشی کېدو د هند نه علاوه امریکا، برتانیا، روسیا، فرانس او جرمني هم سختي اندېښنې څرګندې کړي وي او د پاکستان حکومت څخه د دوی د بیرته نیولو غوښتنې هم سوي وي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اور دل کو دا ڈیوا ریڈیو دا پرونے داروان دی نن دا گل اورل کال 2015 لسم دا مئی دا میاشتی دریا منیٹرا دا وخ پا اسلام آباد کی دا مسکوتن اتنی میں کابل کیا تھا ادل تپ واشنگٹن ڈی سی کی دور سے یہ لسنی میں بجی شوی رہی تھی پر ولی اڑان دی کون کی زیم نوشی روان کلندر اور تکنیکی اڑختہ مسر پروڈیوسر دے صداقت جان و انجینئر جو دا ڈیو ریڈیو پر دے ساتھ یو ساتھ خبری پرونے کی وزل بیا درتا اڑان دی کو دا مہم خبروں سر ٹکی قطر کې د خبرو وروسته افغان طالبان وای جګړه به نه ودروي، د امن خبرې به اله شروع کوي چې د هیواد نه ټول غیر ملکی عسكر وځي. قطر کې د طالبانو حکومتي نمائندگانو خبرو په حق له د سولې عالی شورا یو غړي ډیو ریډیو ته ویلي راتلونکو امن خبرو لپاره به لاره اسانه شي. او د امریکا ټیکساس ایالت کې پولیس وای د پیغمبر اسلام خاکو نمایش په وخت دوه برید کوونکي وجل دي. چارواکي وای دغه دوا وجل شو تنانو په جنګلو نه ده شوی. او د هند چارواکی وای ملګرو ملتونو ورته د ممبئی ترهګر بریدونو کې ککړ توندره واړلې. لشکر طیبه کمانډر زکیو رحمان لکوی محاکمه کولو په اړه باور ورکړی. زکیو رحمان لکوی د پاکستان عدالت ممبئی ترهګر بریدونو کې د شواهدو نشوالي له سببه سور د وړاندې خوشی کړی شوی.
پل پلو ته څېړنکاران هم وایي چې د زکی او رحمان لکوی دغه معامله عدالت ته کوټلي ثبوتونه وړاندې کولو بغیر نسي هواریدی.
او زه غوښتم د خبرونو تفصیل ته افغانستان کې د امن لړکی په قطر کې د افغانستان حکومت او د مخالفو وسلوالو ډلو استادو ترمنځ د پګواش تنظیم له خوا را جوړ شوی دوه ورځنی غونډې په اخیره افغان طالبانو خپل زاړه شرطونه تکرار کړي دي. پګواش تنظیم نړۍ کې د سولې او روغې جوړې غونډو را جوړولو په سر د نوبل امن جایزه هم ګټلې ده. پګواش تنظیم خپل بیان کې ویلي دي دا د امن لپاره سبا ضابطه خبرې اترې نه وي، بلکې دا یو غیر رسمي ناسته و چې ټولو ډلو پکې خپل خپل خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د ډلې یو مشر شیر محمد عباس ستانکزی د غونډې وروسته ویلي دي تر څو ټول غیر ملکي ځواکونه افغانستان نه نوي وتې او قطر کې د طالبانو رابطه دفتر نوي بحال شوی د روغې جوړې عمل په وړاندې نشتلې. د سولې عالی شورا یو حکومتي غړي حبیب پوزی ڈیو ریڈیو ته ویلی دی چې غونډې سره به راتلونکو امن خبرې اسانه شي. د افغانستان په سرخار کابل کې نن د ګل پورز د لوی سارنواله د کارمندانو په یو ګاډي ځانمرګ برید تر سره شوی دی چې پکې دوه تنان وجل شوی او 40 جوبل شوی دی. وسلوالو طالبانو د برید ذمہواری منلې ده. د خیبر پختونخوا بټګرام ضلع چارواکي وای د علای سیمې څخه 15 ځانمرګي برید کوونکي نیولې دي. چارواکي زیاتوي امنیتی ځواکونو د یوې کاروایې په وخت د دوی څخه خودکش جیکټونه، بارودی مواد او پوځي وردې هم ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل یوې کمیټې هندوستان ته باور ورکړی دی چې په خپل راتلونکي غونډه کې به د کال 2008 ممبئی ترهګر بریدونو مرکزي ملزم زکی رحمان لکوی په معامله باس کوي. او پولیس وایي د امریکې په جنوبي ریاست ټیکساس کې دوه حمله کوونکي وژل شوي دي. د پولیسو په وینا حمله کوونکي د پیغمبر اسلام د تصویري خاکو جوړولو په مهال د یو سکول نه بهر په ساتونکو اهلوکارو ډزې کړې وې. د امریکا خارجه وزیر په نیروبی کې کال 1998 کې د امریکا په سفارتخانه بمی چودنو کې وژل شوو تنانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي دي. او د دې ترڅنګ یې ویلي دي چې په کینیا کې د پرله پسې بریدونو په ځواب کې به امریکا د ترهګرې په ضد د کینیا هیواد مرستې جاری ساتي. نیپال کې راغلې 2.8 زورور زلزلې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره د 2209 سیوا شوي. چارواکي وایي 400 کسان یې د ملبی لاندې څخه ژوندي راوباسلې دي. او په نایجیریا کې چارواکي وایي د تختول شوو ښځو راخلاصولو لپاره پوځي عملیات یې سرته رسولې دي. د عملیاتو په وخت پوځ د بوکو حرام د ولکې نه په سلګونو ښځې رازادې کړې دي. او د کال 2014 د امریکې صدارتي انتخاباتو لپاره په میدان کې د امیدوارانو شمیره په زیاتېدو ده. او دا روانه اونۍ د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټۍ دوه نورو مشهورو غړو اعلان کړی چې په صدارتي ځغل کې به برخه اخلي. او د اسرائیل صدر ریوین ریلین د ګل په ورځ ویلي دي د نسلي تعصب په ضد په احتجاج کوونکو ایتوپی یهودیانو تشدد زاړه زخمونه راتازه کړي دي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو ته غوږی د ڈی وی ریڈیو د خبرونه ناروان دي. نور رپورټونه هم د قبایلی سیمو د استادانو د احتجاج په حواله سره او د امریکې په ټیکساس ښار کې د پیغمبر اسلام په اړه باندې چې کوم د خاکو یو مقابله کېده په هغه مهال باندې ډزې شوې وې یو رپورټ پہ لرو. نور هم داسې یو شمېر رپورټونه خو دا وخت مو بوزو بیروز خان صاحب اڑخت ریڈیو ریڈیو همکار زموږ سره په سټوډیو کې موجود دي. نړیوال مطبوعات یې کتلې لري، مهمه موضوعات یې سره منتخب کړی دي تاسو ته وړاندې کوي.
ډیر مننه نوشروان کلندر ګرانډونکو، سلامونه مې ومنه. د واشنگتن پوسټ ایډیټوریل دی او هغه د سعودي عرب د نوي بادشا د لاسه چې اوس کوم بدلونونه شوي دي، دوی ورته سیاسي شاکه پویلې دي که موږ پښتو کې وایي چې شړقول، چې بعضې کسانې لري کړي دي، بعضې نور کسانې ورته راوستي دي په کابینه کې یا د بادشاهت چې کوم د نظام دی. دوی وایي چې کینګ سلمان چې دی هغه د خپلو اختیاراتو چې کوم استعمال کړی دی، نو وایي نوې کول ته یې بیا دغه اختیارات انتقال کړي دي. په دې باندې چې کوم باسونه روان دي، وایي داسې فیصلې کړي دي چې یو خو مذهبي چې کوم د دوی دغه دي ریلیجس کنزرویټوز چې هغه سخت دریزه مذهبي خلک ته هغوی ته یو ځل بیا اختیار ورکړی دی. کوم چې د امریکا سره د مرګتیا د دوی د بادشاهت پالیسی ده هغه بحال ساتلې ده، او دغه شان چې د ایران خلاف کوم د دوی د بادشاهت پالیسی ده هغه هم بحال ساتلې ده. او داسې وی ګامونه پورته کړی دي چې یو تاثر ورکی چې دا د اقتدار اختیار لري. وای چې کوم سړنکاران دي داغوی دا تموي چې کېدلی شي، او داغوی وی دا خیال وو چې د سعودي بادشاهان چې دي هغه داغی عمر زیات دی، نو ګندې دا بادشاهت چې کوم دی دا پر اپریوتو دی یا په نړۍ دو دی. خو وایي د ده د فیصلو سره چې دا نوی د دوی د خاندان د بادشاهانو د خاندان نوی وینه کابینې ته یا د بادشاهت راتلونکي ته کومه ټاکلې ده، نو وایي دی غواړي یو تاثر بارنۍ دنیا ته هم او خپل ملک دننه ورکړي چې د دوی بادشاهت چې کوم دی بیا په راتلونکي نسلونه هم د دې جوګه دي. په دې باندې چې کوم هغه شوی دی وای د یو کماتیا کلن کینګ سلیمان یا بادشاه سلمان د د صحت مو ایسا اندازه نه کیږي. خود چې کوم د تیر بادشاه عبدالله چې کوم کراون پرنس یا د بادشاهت چې کوم ورپسې بیا د هغې ولیعهد وي هغه یې ټاکلی و نو هغه د لرې کړی دی او د هغه په ځای باندې چې کوم انټیریر منسټر د داخله او چارو وزیر محمد بن نایف هغه یې د ولیعهد لګولی دی او د دې سره سره خپل د ده چې کوم د خوښې زوی دی محمد بن سلمان نو هغه یې د ولیعهد ته یو نایب ټاکلی دی. وایي چې د دینا تمه به دا وه چې ګندې په سعودي کې به څه ډېر خاص بدلونونه راشي ریفارمز به وشي خو داسې نه ده او خبره د هغې اپوټه لاړه په دې چې د ښځو په نمایندګۍ په دغه ټوله کابینه کې یا د بادشاهت په دغه ټول نظام کې یوه ښځه وه چې هغه د معاون وزیر په توګه باندې د تعلیم په شعبه کې هغې کار کوو هغه هم د لرې کړې ده او بیا هغه دی ورته ریلیجیس پولیس وي یا د ایغیل ته امر بالمعروف په نوم باندې وي مختلف چې هغه خلکو ته واپس اختیار ورکړی دی. دی وایي چې د کینګ نایف د پرنس نایف د راتلو سره هغه په هغه آزاد خیالو یا د ازادۍ غوښتونکو خلکو باندې چې هغه په پوره امنه طریقه خپله خبره کوي په هغوی باندې سختي راوستې ده او دغه شانتي کوم چې کوم هغه دي ترهګر دي یا د ترهګرۍ په پیښو کې دي په هغو باندې هم سختي راوستې ده. خو وایي چې د ده په کابینه کې په خصوصیت سره د ده زوی چې دی محمد بن سلمان وایي دا هغه کس دی چې ده د یمن جګړه شروع کړې ده ځکه چې د دفاع وزیر. نو وایي بهرنۍ دنیا او دغه شانتي سعودي دنیا په دې باندې نه پوهیږي په دې خبر نه ده چې ولې په د سعودي د لاسه په یمن کې بمباري شروع شوه ځکه وایي چې بمباري خو د هغې څه حل نه دی بمبار روان دی خو د حوثي قبایل چې کوم دي هغه په مخ کې ځي او هغه نور ځایونه لاسته راوړي. د نور ډیټوریل که زه دا خبره دغه د دوی دغه چې کوم دغه راغونډه کړو دوی دا وایي چې تر اوسه پورې او د دې دغه ذکر کړی دی دغه د بلومبرګ بزنس رپورټ وایي چې تر اوسه پورې په دوه میاشتو کې د سعودي د مرکزي بانک د پنګو 15% برخه اوسه پورې دي دغه کړی دی ګڼي چې دا ډېرې پیسې تر اوسه ولګېدي په دغه جنګ نتیجه یې نشته بلکې نتیجه یې د دې الټه ده. وایي چې د کینګ سلمان په کوم خیال باندې دا بدلونونه کړي دي داسې نه چې دا ده ته الټه شي او د ده په ضد باندې وکارول شي. ما غوښتل چې دا تاسو سره شریک کړم.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې د امریکې په ټیکساس ایالت کې په چې کوم جنوبي ریاست دی د امریکا په هغه ځای کې چارواکي وایي چې دوه هغه حمله کوونکي وژلي دي چا چې د پیغمبر اسلام تصویري خاکو جوړولو په محل باندې د سکول نه بهر په امن ساتونکو باندې ډزې کړې دي. په دغه وسلوالو دوه تنانو وسلوالو په ډزو کې یو امنیت ساتونکي هم جوبل شوی دی. تفصیل یې د ډیو ریډیو همکار ارباب محمودی د وایس اف امریکا په یو رپورٹ کې وړاندې کوي.
چارواکي وایي پولیس پوره تیار بو او کله چې د ودانې بهر کوم ځای کې چې دا غونډه کېدله ګاډی راغلو او د دینه دوه وسلوال راکوز شول او په ځای موجود امنیتي غړي باندې ډزې شروع کړې نو پولیس سمدستي ورته ځواب وویل. پولیس وایي د دواړو خواوو ډزو کې دواړه حمله کوونکي وژل شوي او پولیس افسر معمولي ژوبل شوی دی. د ډز وروسته تر ډېر ساعته د دواړو مړي د ګاډي سره نږدې پراته وو او پولیس ګاډي کې د ممکنه چاودیدونکو موادو د لټون لپاره ماهران او روبوټ راوغوښتل. د ګارلند د پولیس د محکمې ترجمان جوهان په موقع موجود خبریالانو ته ویلي چې پولیس د دې پیښې پلټنې شروع کړې دي. موږ ته یوازې دومره پته ده چې دوی ګاډي دلته راوستې دي د دې نه د راکوزېدو وروسته یې په پولیس افسر ډزې کړې دي. خبریال پوښتنه کوي چې دا څوک دي. په دې وخت هیڅ پتر راته نشته چې دوی څوک دي. پولیس د وسلوالو د ګاډي د تلاشۍ لپاره ګیر چاپیره لوی علاقه بند کړې ده او ډېر په احتیاط سره وړاندې تلل. هان وای دوی ته په ګاډي کې د چاودیدونکو مواد په حق له هیڅ معلومات نشته خو دوی خطر نه اخستل غواړي.
It's a matter of precaution because of what happened and what has happened at other events.
دا احتیاط معاملہ دا زکه چې سو اوس شوی دی او بیا بیا دا سينور پیخې وړاندې شوی نو پدې وجه مونږ هر قسمه احتیاط کوو. مونږ د دې ځای خوشا کې کاروبارونه بند کړی دي او پدې غونډه کې موجود ټول خلک مو د سکول بسونو کې د زینه وستې دي. د نیویارک امریکن فریډم ډیفنس انیشیټیو نومې ادارې دا غونډه را بللې وه او د پیغمبر اسلام خاکې جوړونکو لپاره انعامونه هم اعلان کړي وو. د تنظیم مشر پامیلا ګیلر په خپل ویبپاڼه دا ډزې د ترهګرو حمله بللې او وایي دا د رایې د اظهار په خلاف جنگ دی. کیلر نیویارک کې د ورلد ٹریڈ سینٹر سره نږدې د اسلامي مرکز جوړولو د مخالفت لپاره یاد ده. یو لسم ستمبر کال 2001 کې ترهګرو دا بلډینګونه راغورځولي وو. کال 2015 کې د ډنمارک د چاپ لپاره د پیغمبر اسلام خاکې جوړونکي د یورپ یو شمیر کارټون جوړونکي د دړکو رستو پټ شوي وو. د جنوري په میاشت کې وسلوالو پیرس کې د چارلی ابدو نومې رسالې 12 کسان وژلي وو. دغه رسالې داسې قسمه خاکې چاپ کړې وې که هر سټول اشاره د زیارت په ورځ د پیخه او غونډې یو بل سره تړلي، خو پولیس وایي تر اوسه یې د حمله علت نه دی معلوم کړی.
ګران اوریدونکو، تاسو واش په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د امریکا په میریلند ایالت کې کم خار دی سر خار بالټیمور پاغه کې تیرونه فریډی ګریټ کی او تور پوسټه کې دی د پولیسو سره د حراست په وخت باندې هغه وجل شو او د هغه په سر باندې په بالټیمور کې او د امریکا په بیلابلو خارونو کې سخ احتجاجونه راپارېدل. په بالټیمور خار کې پولیس د شپې په وخت باندې کرفیو هم په ځای کړی دی، خو ځایي خلک وایي چې باید د کرفیو چې کوم د پاغې کې نرموال راولي یا د لری کړي شي، خلک پورم نه احتجاجونه کوي او امنیت ته هغه شان خطر نه جوړیږي. خو نور څه صورت حال لګیا دی وروستي حال څه دی؟ د ډیو ریډیو همکارې سمینه احسن په د وایس اف امریکا د رپورټونو نه تفصیلات راجمع کړي دي او یو رپورټ په تیار کړي او تاسو پام را کړو.
میئر سٹیفنی رولنگ بلیک پر ٹویٹر ویلی مقصد مدام نه دا و چې که ضرورت نه نو کرفیو د یوې ورځې نه زیات اوږد نشي، او د هغې په یقین دا وخت ای توار په ورځ راغلی وو. په 20 اپریل د تورپوستکي ځوان فریډی ګری د جنازې نه پس په غټه کچه خلکو بالټیمور کې پرتشدد مظاهرې شروع کړې. د بالټیمور سټیټ اټورنی دفتر په 12 اپریل د ګری په گرفتارۍ کې ملوثه شپږ افسران چارج کړي هم دي. د گرفتارۍ نه یو هفته پس ګری مړ شو او د هغه وکیلان وایي چې هغه هسې بې څه گرفتاره کړی شوی وو او د هغه د طبي امداد خواستونو باندې هم پولیس هیڅ خوګ ونه غرو. د پولیس یونین وای دوی به دغه الزامونو پر ضد جنگيږي. د ان بي سي ټلویزیون یو پروګرام میټ د پریس کې د اتوار په ورځ امیر سټیفنی بلیک ویلی خلک بیا نه په علاقې کې امن غواړي او هغه تم لري چې دا به ډیر ضروري.
Everyone wants to have that sense of peace and calm back in our city so we can begin to heal.
بلیک وای چې هر څو غواړي چې زموږ په خار کې امن او سکون بیا نه جوړ شي او زخمونه هم ډک شي، او د دې هفته د پاره به زه هم په دې توجه ورکوم. 13 ورځ پولیسو ویلی وو چې د 13 اپریل نه وسپورې تقریبا 1500 پورې خلک نیولې دي، او میئر وای چې کمو کسانو د خلکو ذاتی املاکو ته نقصان رسولې یا لوټلې دي د هغه پیژنګلو شوی او انصاف ته به وړاندې کیږي. د میریلند ریاستی گورنر لری هاګن وای هر څه سمېدو کې به لږ وخت لګي، خو د کرفیو لری کولو فیصله یو خګام دی. هاګن وای دا هفته ډیره خراب وه، خو راځي چې بیا نه د معمول ژوند شروع کو او خلک بیا نه خپل روزګارونو، سکولونو او دوکانونو ته لاړ شي، او سیالګر هم بیا نه د ښار ته راتلل شروع کی. اخوا د گری خاندانی وکیل ویلیام بیلی مرفی فاکس نیوز ته ویلي چې دوی د گری په وجنه کې لاس لرونکي د پولیس افسرانو پر ضد د هغه 12 بې طرفه نارینه او زنانو د جوري فیصلې ته تیار دي چې زموږ د خار نه به منتخب کیږي او فیصله به کوي چې آیا دغه پولیس افسران بې ګنا دي او کنه. ولې چې د گری خاندان تش انصاف غواړي. مرفی دا هم وایي چې په خار کې تور پوسته کې ټولنه چې د کوم مسلو سره مخ ده هغه ډېری جوړې دي. دا تشه د گری خبره نه ده. خو د کانګرس خړه الیجا کامینګز وای ځوانان د ټولنې نه ځان بیخي جدا غړي ولې چې دوی ته د روزګار او د تربیت ضرورت دی او بیا پولیس ډیپارټمنټ ته به هم قتل پکاري
انکلوژن ریولوشن اند اډرس ایشوز سچ اس جابلسنس اند ټریننګ فار ینګ پیپل
کامینګز وای هغه بعد صدر اوباما نه غوښتنه کوي چې د ټولو حالاتو ته د کتنې د پاره بالټیمور ته یو به طرفه پلاوی راولېږي ولې چې په ټول ملک کې حالات روان دي نو هغه ته لیدل ډیر ضروری دی
ریڈیو تھا پاکستان قبائلی سیمو استاذان کے تیرہ میاشت ہم احتجاجوں نے کڑی اور بنیادی دو غٹ غختن بھی یودا چھ ددی دا اپگریڈیشن یار ترکے لپار دی حکومت گامونه پورته کړی او دوی مدا چې ردی تنخواګان دي سیوا کی روستو دغه احتجاجونه بیا دی زندولو په حکومتي کیندهانه خو دوی دا غنی چې حکومت په دغه خبر باندې اس عمل درآمد نه کوي په دی وجبان دوی دړک کړ وکړو حکومت په عمل نه کوي ندی په دمې د میاشتې څخه بیا احتجاجونه پیل کوي او نن یې د پاټا سیکریټریټ مخه ته احتجاجي مظاهره کړې د یو ځل بیا د حکومت په ضد باندې د قبایلی سیمو استادانو احتجاجونه شروع کړی دي. تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری په دې رپورت کې راکوي.
د خان مالک په مشر کې الفاټا ټیچرز اسوسییشن دغه مظاهره را جوړه کړې و. مظاهره چانو په دې خپل سخت ناخوښي څرګنده کړه چې تقریبا 3 کال وړاندې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د حکومتي سکولونو استادانو اپګریډیشن پالیسی اعلانولو او وروسته په ګرد خیبر پښتونخوا صوبه کې دغه پالیسی عملی کولو باوجود تر اوسه د قبایلی سیمو د 15,000 نه زیات نارینه او ښځینه استادانې د دغه قانوني حق نه به برخه پاتې شوي. احتجاج کوونکو استادانو حکومت ته ورپا یاد کړ چې 13 میاشت دوی لخوا هم د اپګریډیشن پالیسی عملی کولو په لړ کې د کلاسونو بایکاټ شوی وو خو هغوی دغه بایکاټ د دغه حکومتي باور ورکولو نه پس ختم کړو چې د دوی د اپګریډیشن پالیسی عملی کولو لپاره مرکزی د سفران وزارت نه د مالی مرستو غوښتنه کړې او چې څومره زړه د مرکزی حکومت نه دغه غوښتنه تر سره شوه نو دغه پالیسی به هم عملی کړی شي خو اوس د یوې میاشتې تیرېدو باوجود هم د حکومت له اړخه څه قسمه مثبت ځواب را نغلو ځکه یې دغه نن احتجاج وکړو. دا جوالی حکومت تر اوسه قبایلی استادانو له خپل دغه قانوني حق ونه دی ورکړی او څه قسمه داسې خندان دي چې تر اوسه دغه پالیسی نه ده عملی شوی. د دغه په حق له استادانو اتحادی وغړي نصر شاپ ردی څوک چې د خپل غوښتنو په لړ کې څو څو واره د حکومتي چارواکو سره هم ملا شوی دیو رادیو ته وویل او لکه څنګه چې نصر شاه پریدی د خپل تنظیم په اساسي توب وویل چې که د هوی درې لوی لوی غوښتنې پر راتلونکو درې څلور ورځو کې تر سره نشوي نو بیا به دوی بیا احتجاج شروع کړي. نو د هغه په وینا د ټولو لوی غوښتنه خو د زورګونو قبایلي استادانو اپګریډیشن دی. د کومې تر سره کېدو سره به چې په قبایلي علاقو کې په زورګونو استادانو نوې اسامۍ هم را پیدا شي ورسره دوی دا هم غواړي چې د دوی ان سرویس پروموشن دې وشي ځکه چې د دوی په وینا د خیبر پښتونخوا صوبې قریبا څلور زره سینیئر استادانو ان سرویس پروموشن شوی دی او د فاټنه تر اوسه هیڅ یو کس له هم دغه پروموشن نه دی ورکړی شوی او ورسره دا چې د کرن د خیبر پښتونخوا صوبه کې دغه د اپګریډیشن پالیسی عملی کړی شوی هم د دغه مدینه دی حقدار قبایلی استادانو له هم اضافي تنخواګانې د سکیل اپګریډیشن په بنیاد ورکړی شي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو پېښور.
ګران اوردونکو تاسو وایي سب امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. قانونونه خو په پاکستان کې ډیر دي خو یو بل داسې قانون چې پاغې نن موږ غواړو چې تاسو ته یو رپورټ وړاندې کوو هغه دا چې هر یو سیس چې چا په خپل باندې تخلیق کړی وي جوړ کړی وي هغه باندې د هغه حق وي. یعنی که یو کمپنی دا هغه یو سیز جوړ کو اغیلے نم کی خود نو دا هغه کمپنی رائٹ شو کاپی رائٹ شو کچا یو کتاب لکھے دے خواری کرے دے ریسرچ و تحقیق اور پس کرے دے نو دا دا اغا کاپی رائٹ شو سوک ہم نشی کولی چھے دا غا پردی نم یا دا پردی کتاب پا خپل نم باندی ولی کی حد تا کہ یو شیر سوک جوڑ کی او اغا ہم دا پلک کی راولی بازابتہ نوٹس کے راولی نو دا دا اغا کاپی رائٹ شو او سوک دا سے نشی کولی چھے کنے پزان پسی اولی کی اووی چھے کنے دا ما کرے دے کتاب کے چاپ کی دغه شان نور ډیر شیان دی د دغه جمله قانون او حق په حواله سره په پاکستان کې څه صورتحال دی د ډیو ریډیو خبریال ارشد بمند په تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
زبیر خان په ځی کچه د مشروباتو ایجنسی چلی خو دی وای چې په مارکیټ کې هم په دې نمونه جوړ جالي مشروباتو یې ګټي کمې کړي او بازار کې د کوک ډیو او پینټا چې دوی یې کاروبار کوي په شکل خو غیر معیاري مشروبات په وافر مقدار کې موجود دي.
ډیفینیټلی چې لکه زما بزنس ته خو ډیر زیات دشکر رسیږي دا بل ټوخه خبره ده چې زمونږ یو سټینډرډ دی چې هغه اوس یو نوم دی خراب شي د کوک ٹھیک شوله نو بیا زما چې کوم رفتار دی زما چې کوم موومنٹ دی د بزنس هغه بالکل سټاپ شي هلته ځکه چې یو کنسپټ خور شي چې بھائی کوک دو نمبر دی دلته بیسک خلک دا دغه کوي او چې کړه دا آئیډیا خلکو ذهن ته ورسی کنه نو ډیفینیټلی زما چې کوم سیل دی ٹھیک شوله هغه ډیر زیات مطلب 50% 40% 60% مطلب په غټ رینج کې چې کوم دی افیکټ کوي مالا.
څېړونکي وایي پاکستان کې کاپی رائټ سرغړونې په زیاتېدو دي او په خصوصي توګه د نورو هیوادونو کمپنیو جوړ سیزونو نقل د کتابونو کمپیوټر سامان او سافټویرز کې په لویه کچه د کاپی رائټ سرغړونې روانې دي او بیا د دغه سیزونو نرخونه د اصل په مقابله کې ډېر کم وي.
مارکیټ کې خو چکم دی زموږ چې کوم خپل پرایس دی ټیم کې هغه د 410 420 دغه رنګ چلیږي کنه او دا چې کوم دی ملاو شو دا تقریبا ماته په
350 روپیز فرق دی. او د پېښور ستر عدالت یو وکیل ضیاء الرحمن تاجک وای چې د نورو هیوادونو کوم سیس کاپی رائټ سرغړونه پاکستان کې کیږي نو هغه تن یا کپنی ته هم قانون اجازه ورکوي چې عدالت ته لاړ شي.
دې لپاره زمونږ کاپی رائټ آرډیننس دی هغه کې زمونږ سیکشن دی 54-55 هغه کې یو خودی لپاره انټرنیشنل کاپی رائټ ٹریټی دا چې کله د یو ملک کاپی رائټ وشي وایلیشن وشي نو هغه به دغه دوه ملکونو منځ کې به کاپی رائټ والکم ٹریټی چې انټرنیشنل ٹریټی هغه بوي که سپوز بیا هغه ٹریټی نه نو بیا به هغه د خپل ثابتوي چې یاره دس پروډکټ یا دس تھنګ واز فسٹ پبلش بای می آر میډ بای می که بیا فیڈرل گورنمنٹ داغے سے اگری دی نو بیا زمونگ آرڈیننس آگے تے اپلیکیبل یا فارنر چکم کسی یا فارن کنٹری آگا دا سیم سیزم کو عمل کے چیلنج کولا شی بیفور دا فورم فورم پرووائیڈ بائی لا.
سیرونکی وای پاکستان د کاپی رائټ خلاف ورزیو نو ودرولو پترس کی د سخت نړیوال غبرګون سره مخ کیدې شي او سوره دی وړاندې د امریکا کامرس ډیپارټمنټ لخوا جاری شوی یو رپورت کې ویل شوی دی چې د کاپی رائټ سرغړونو په لړ کې 14 هیوادونه د سخت سر لاندې دي چې پاکستان هم پکې شامل دی. د همکار شمالي سره ارشد مومن وایس اف امریکا ریور ریډیو ټی وی پېښور.
او اوس وخت شوې ری په دې خبرونه کې د اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د کال 2012 د سپتمبر په 11 تاریخ د شپې د لیبیا په بنغازی خار کې د انصار الشریعه کسانو د امریکای په دوه سرکاري ځایونو حمله وکړه. دوی دغه ته موجودو کسانو باندې د ماشينګنو راکټو او د مارټرو ډزې وکړي او سلور امریکایان او وجل چې یو پکې د امریکای سفیر هم وو. دین علاوه په دغه حمله کې دوه امریکایان او درې د لیبیا محافظان هم جوبل شول. د امریکای دغه دواړه سرکاري ځایونه په مکمله توګه تباه شول. د دې حملې د قصوروارو په لوی کچه لټون شروع دی. د دوی د درد درک په ښکارا کولو انعامونه هم مقرر کړي شوي دي. د جون په 15 تاریخ د امریکای فوجیانو د دې حملې یو شکمن ونیو. دا په بنغازی کې د انصار الشریعه تنظیم یو ستر مشر احمد ابو خطاله دی. په د قتل او نور قسمه تورونه لګولې شوې دي. په حمله کې شامل نور کسان لا مفروران دي. امریکا د دوی د نیوو په دوی د مقدمو چلولو پوره کوشش کوي. انصار الشریعه تنظیم د لیبیا تر ډیری مودې پوری په اقتدار د ناست مشر معمر قذافی نه پس جوړ کړی شوی دی. دا تنظیم په سیمه کې په ډیرو حملو کې ککړ دی او په لیبیا کې یو شمیر بیګونه خلک فوجیان او سیاسي کسانی یا خو وجلی یا د دوی د وجلو هڅې کړي دي. د دې تنظیم غړي اوس امریکې د پاره ډیر خطرناک شوی دي او دا عالمی ترهګر تنظیم ګرځول شوی دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د پروګرام تر مخې د بنغازی حملو د ګناګارو کسانو ځینې د هر کس په باره کې د ادباري معلوماتو په ورکولو د لس میلیون ډالرو انعام مقرر کړی شوی دی. امریکا دا ضمانت ورکوي چې د ټولو معلوماتو به پوره پلټنه کولی شي او اطلاع ورکوونکي به نشي ښکاره کولی. که ضرورت پیښ شو نو امریکا د اطلاع ورکوونکو د حفاظت دپاره دوی بل خواته هم بوتلی شي. که چاته د دې خلکو په باره کې څه معلومات وي نو د امریکې نږدې سفارتخانې سره د رابطه جوړه کړي یا د www.awardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل د اطلاع ورکړي.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.